Adiós.
د سهار 15 بجې د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دا احتمال شته چې په نورستان ولایت کې د راشي یا برف کوچ د وروستۍ پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 15 مړي راایستل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. ډبلیو ایف پی وایي چې سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي، خو د نورو برف کوچونو د خطر له کبله دې سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي د افغانانو او مدني ټولنې پر وړاندې د متحدو ایالتونو تعهد پیاوړی دی. کرندیکر پرون پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان په اړه د دوحې د کنفرانس له جوړونکو مننه کړې او لیکلی دي د تسترګې په لاره ده چې له افغانانو څخه د هغو د هېواد د راتلونکي په اړه نور څه هم واوري. که څه هم میرمندې کر نه دي ویلي چې دا لیده کاتبه څه وخت او چیرته کوي، خو ټاکل شوی چې د روانې فبروري میاشتې په 28مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش له افغانستان سره د نړیوال تعامل د همغږیتوب او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ګډون نه و پکې کړی. د لندن پولیس وایي په تیمز سیند کې افغان کډوال عبدالشکور ایزدی ته ورته جسد موندلی دی. دا افغان پناه غوښتونکی تورن دی چې څه موده مخکې په یوه 1.5 ښځه او دوو وړو لوڼو یې یو ډول کیمیاوي مواد شیندلي او بیا یې وروسته ځان سیند ته اچولی دی. لویدیزو رسنیو له هغې ډلې بی بی سي د لندن د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې د موندل شوي مړي جامې هغه ډول دي لکه د برید پر مهال چې په امنیتي کمرو کې د عبدالشکور ایزدی په ځان کې دل شوی وی. پولیسو تروسه د مړی د پیژندګلوی رسمي اعلان نه دی کړی. د لندن پولیسو په خوا ویلي و چې امنیتي کمرو دا کس د وروستي ځل لپاره د چلسی پله د پنجرې پر سر لیدلی دی. پولیسو دا هم ویلي چې ښایي تورن کس ځان سیند ته غورځولی وي. متحدو ایالاتونو تیر ماښام د اسرائیل او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د بشري اوربن په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو کړ. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امنیت شورا دیارلسو غړو د الجزایر لخوا جوړې شوې دې مسودې ته موافقې رایې ورکړې. برتانیا ممتنې رایه وکاروله او متحدو ایالاتونو ویټو کړه. اسرائیل او حماس له تیرو څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غزه کې په جګړه بوخت دي چې د ملګرو ملتونو په وینا ډیر زیانې ملکی وګړو ته رسیدلی دی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې شاوخوا 9000 ملکی فلسطینیان وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان سیاسي سیالان د یو حکومت پر جوړولو سره سلا شوي دي. د ډلو د شهباز شریف په مشرۍ د یو حکومت د جوړولو لپاره د واک د مشارکت جزئیات پرون اعلان کړل. دا اعلان د مسلم لیگ، پیپلز او نورو هغو ګوندونو ترمنځ چې په وروستیو انتخاباتو کې د پارلمان د کافي څوکیو په ګټلو بریالي نه شول د تیرو څو ورځو له خبرو وروسته کیږي. دوی پرون په یو خبری غونډه کې وویل چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د لازم اکثریت په ترلاسه کولو بریالي شول. او ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله دریمه او وروستۍ شل اووریزه لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام 6 بجې پیلېږي. د سریلانکا لوبډلې په پرله پسې ډول له افغان لوبډلې څخه 3-50 اووریزې، یوه ټیسټ او 2 اووریزې لوبې ګټلې چې ورسره پر افغان کرکټرانو او د کرکټ بورډ د غوراوي پر کمیټې نیوکې هم زیاتې شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د کب یاهوت دوهمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 28 سره برابر ده. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې طالبانو د روغتیایي لوړو زده کړو مؤسسو ته د نجونو د شمول اجازه ورکړه، خو د زده کړو د برخې فعالان وایي دا ګام کافي نه دی.
په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټران ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولی.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په هغه کلي کې چې د غره خویدو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، د قربانیانو د ایستلو کار روان دی.
هغوی چې راکته کېدل له 1400 پورې مړي دغه شوي وو. که نه ماشومان هم پکې دي، زنان هم پکې دي، سړین پکې دي، څه مړي پاتې دي، کار پرې روان دی، برمی دي او مطلب داری ګټې ماتوي.
په یو راپور کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو د انډول خبره څیړو، او په یو بل راپور کې به واورې چې په روزګان ولایت کې سیمه ییز چارواکي خلک د بهرنیو اثارو پر ځای د افغانۍ کارولو ته هڅوي.
موږ امنیتي منصوبین موزه کړي دي چې هغه عامو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وکړي او د کلدارو او بهرنیو اثارو له کارولو څخه ډډه وکړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د نیمه لوړو زده کړو روغتیایي مؤسسو ته د نجونو د اجازه هرکلی کوي، خو د طالبانو د حکومت دا ګام کافي نه بولي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د 11 ولایتونو د 12 ټولګیو فارغانو نجونو ته اجازه ورکړي چې په دولتي روغتیایي انسټیټیوټونو کې زده کړې وکړي. تر اوسه د طالبانو د دې کار هدف معلوم نه دی، خو دا خبر د دوه له غونډې دوه ورځې وروسته او د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د ټکنیتوب په تړاو د بشري حقونو د څار د سازمان تر اندېښنو وروسته ورکړل شوی. اسدالله لودین یې جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت دا ګام ستایي، خو وایي د ښځینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعال ډیوي امرخیل د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلي او نرسانې به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمواري دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي، لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټره کولای شي. هغه ته په افغانستان کې متخصصینو ته مسلکي ډاکټران ته اړتیا ده. یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولی. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرضیان ده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سې شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انسټیټیوټونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولی شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څانګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی، خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیار بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پرېکړه د دوحې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري، خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکی یوه بېلګه ده.
که وقت موجو غلو د مرک جوب لی سر مخنسو پزنان و زایمان برخه که نوشه دادی چی و هم خوین دو تیجه زوار کو چی ده و هم نزیاد دشپشم نزیاد تحصیل تی دمار که و دی خپل اغا اینجونی چی دول سمی پاته دی اغا اینجونی و خوین دی چی وزیاد تا ستاج امتحان پاته دی یا تیبی برخه بیزدکل که بی دو تا دیمی جزوار که چی خپل کرو تی دمار که ترسو موش د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشت وړاندې د طالبانو د عامه روغتیا سرپرست وزیر قلمدر عباد ویلی و چې دوی د خدینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تشې ډکې دوته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمېر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ په هغه سیمه کې چې څو کورونه تر تیګو لاندې شوي وو شپارس جسدونه او څلور ټپیانې رایستلي او د پاتې مړو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. دوی وایي کورونه او خلک د غټو تیګو لاندې شوي چې رایستلې وخت غواړي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ تیتین درې په ناکره کلي د زیات باران او واورې له امله دوه شپې وړاندې له غره تیګې ښویدلې وې چې له شلو زیات کورونه یې لاندې کړي وو او پکې دیر شو کسانو ته مرګ ژوبله وخته و. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې له تیګو او خاورو شپارس جسدونه او څلور ټپیان راویستلې دي. په نورستان کې د افغاني سرې میشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل
خپل ټیم له معلومات وکړو نو هغه چې راکته کېدل شپارسو پورې مړي دغه شوي وو کنه ماشومان هم پکې دي زنان هم پکې دي سړی هم پکې دي مختلف قسمه خلک دي کورونه دي نو په امیر کې خو هر قسم خلک سم مړي پاتې دي کار پر روان دی برمی دي مطلب دا ګټې ماتې یو او زمونږ رئیس زون چې دی زمونږ خو لاره بنده و د نورستان د نمایندګۍ نه تلې نه شو بیا ما مرکز خبر کا زمونږ زون رئیس هم تللی لغمان رئیس هم تللی سری میشت نو مشرانو سره خبره شریکه کړل ان شاء الله امکان لري یو څه تصمیم ونیسي. نو
هغه وایي په کامدیش ولسوالۍ کې هم د واورې ښویدنې له امله یو تن مړ شوی او دوه تن ټپیان دي. بلخوا د یاد ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د زیاتې واورې اورښت او د برکوچونو راتګ له امله چې دوه ورځې وړاندې د پارونه او سدابال لاره بنده شوې وه هغه یې پاکه کړې او موټرو پرې تګ راتګ پیل کړی دی. د دغه ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
فایده مې ریاست تخنیکی ټیم خپل ماشینري په توسط باندې دوه ورځو کې ډېر انتهایی په کوشش باندې لاره آزاد شو چې برق پوچن راغلی او په ځنې شاهو کې بالکل ترافیک دپاره مخه بند کړی و.
مکمل بره طرف د ولار نه تر شټوي پورې هم کار په جریان کې ده. اکثر ساحه صفا شوې دي څه به پاتې هغه به انشاءالله سبا را ختمه وو او دې طرف مکمل انشاءالله تر سټاپ پورې
د نورستان ډیری کلي او کورونه د غرونو په لوړو ځایونو او اړخونو کې آباد دي چې د بارانونو واورو سیلابونو له امله یې ولسونه د ځاني او مالي زیانونو سره مخ کیږي.
و مو اوریدل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ له تیتین کلي کې د تیګو نه لاندې شویو کورونو نه د جسدونو د را ایستلو هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د واورو ورښت او طبیعي پیښو له کبله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو رئیس وایي په دې پیښو کې تر سلو ډیر کورونه ویجاړ شوي او 40 څاروي هم له منځه تللي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو دوو ورځو کې د طبیعي پیښو په پایله کې ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او بارانونو په ګډون طبیعي پیښو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس ملا جانان سایق رسنیو ته په استول شوي یو ویډیویي پیغام کې ویلي، د رواني اونۍ د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې د طبیعي پیښو په پایله کې د 12 ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې له نیوستمې نه تر دېرشمې نېټې د واورې او بارانونو له امله له بده مرغه په نورستان، پنجشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې 26 کسه شهیدان او 8 کسه ټپیان شوي دي. 111 کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي دي او 41 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي، یوازې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په نقره کلي کې د غرد خوېدو له امله 15 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي. د دې کلي یو تن اوسیدونکي شیر محمد چې په دې پیخه کې 14 تنه خپلوان له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته ویل،
دولس بجی او څه باندې گو څه کم او دا واقع وشو. او اول ته مولوی صاحب شهید محمد الله دې به شهید شو، هغه کور وهل، هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیالس خاص کسان دی خپل کورنی او شهادت رسیدلې دي. او دیالس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګه دي.
د پنجشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي راډیو ته ویل، د دغه ولایت په یو کلی کې د واورې خوېدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړ شوي دي.
پنجشیر له تیرو دوه ورځو راهیسې د سخت واورو شاهد دی. له بده مرغه د پرونی واورې د اورښت په پایله کې د پنجشیر ولایت سفید چهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان شول. تیرو کلونو کې هم ورته پیښې رامنځته شوي دي او زموږ ډېری هیوادوال قرباني شوي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
فعلاً راهای
اوسمهال د بدخشان څو ولسوالیو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي دي چې له ډلیا د شغنان، درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان ولسوالۍ ته لاړ شو، خو له بده مرغه چې لاره بنده ده. تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل
شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د بدخشان د 12 ولسوالیو نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورښت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوې دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډېره د اقلیم بدلون بلل کېږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کېږي د افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مور د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د زوی جسد یې ور وسپاري. د روسیې شاوخوا 70,000 اوسیدونکو هم د ناوالنی کورنۍ ته د هغه د جسد د سپارلو غوښتنه کړې. د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د تیرې جمعې پورز د شمالي قطب په یو لری پراته زندان کې مړ شو او تر اوسه یې جسد کورنۍ ته نه دی ورکړل شوی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په اصل کې چې د الکسی ناوالنی د مړینې د پیښې د څېړنې د څرنګوالي په برخه کې د روسیې پر چارواکو د خلکو غوسه د زیاتېدو په حال کې ده. د ناوالنی مور د روسیې له ولسمشره د خپل زوی د مړي غوښتنه کړې ده. تر اوسه د روسیې چارواکو د ناوالنی کورنۍ ته د هغه جسد له سپارلو ډډه کړې او ادعا یې کړې چې د هغه د مړینې د لاملونو په اړه څېړنې دوې اونۍ وخت نیسي. روسی چارواکو د ناوالنی مور او وکیلانو ته د سالخارد ښار یوې سړې خونې ته چې د ناوالنی جسد پکې دی د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې. د ناوالنی مور لیودمیلا ناوالنایا په یوه ویډیو کې چې په ظاهره د یوه زندان د اغزن سیم تر شا یې په واوره کې ثبت کړې ده بې له دې چې د ولسمشر صفت وکاروي ولادیمیر پوتین مخاطب کړی چې د زوی جسد یې ور وسپاري.
ولادیمیر پوتین، زه تاسو ته خطاب کوم. د دې موضوع حل یوازې تاسو پورې تړلی دی. اجازه راکړئ چې بالاخره خپل زوی وګورم. زه غوښتنه کوم چې ژر د الکسی جسد ماته وسپاري چې په انساني ډول یې ښخ کړم.
د ناوالنی مور له ولادیمیر پوتین څخه دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د روسیې شاوخوا او یا زره اوسیدونکو هم په یوه لیک کې د روسیې د څېړنو له کمیټې غوښتي چې د ناوالنی جسد د هغه کورنۍ ته وسپاري. بل لوري ته ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر د ناوالنی د میرمنې یولیا ناوالنایا د ټویټر حساب له کوم ښکاره دلیل پرته تړلی دی. ایکس شبکه د هغو حسابونو د تړلو یا ځنډولو په تړاو هیڅ وضاحت نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقضوي. یولیا ناوالنایا د خپل خاوند تر مړینې درې ورځې وروسته د فبروري پر 19 د ایکس شبکې دغه حساب پرانیستی و او یو ویډیو کې ویلي و چې د خپل خاوند الکسی ناوالنی هغه کار ته بچی د روسیې د فساد افشا کول وو دوام ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو په یاد وساتئ چې له شپږو بجو وروسته د ازادۍ رادیو خپرونې په 19:25 مترو لنډو څپو پیلېږي چې د ماښام تر شپږو پورې البته په همدې ترتیب سره دوام کوي. د ماښام په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خپرونې په منځنۍ څپه 12:90 متره بیا خپرېږي. د ازادۍ رادیو خپرونې 24 ساعته اوه ورځې د اونۍ اورېدلی شئ. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې سږ کال د افغانستان واردات 6.22 میلیارډ ډالر وو او صادرات یې 1.15 میلیارډ ډالرو ته رسېدل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې د ګړې خونې مسؤلان وایي د سکل د صدراتو د کمیدو یو علت د پاکستان لوري د لارو بندیدل وو. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ارزښت شاوخوا 1.15 میلیارډ ډالرو ته رسېدلی دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان صادرات 1.355 میلیارډ ډالر او واردات یې د 6.228 میلیارډ ډالرو په ارزښت وو. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو لمخې د روان مریض کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر کال د ورته وخت په پرتله د افغانستان صادرات 40 میلیونه ډالر کم و خو واردات 1.103 میلیونه ډالر زیات و. یاد ادارې دغه راز لیکلي، د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر ټولو زیات صادراتي توکي د 609 میلیونه او 900 زره ډالرو په ارزښت پاکستان، ورپسې هند ته د 433 میلیونه ډالرو او متحده عربي اماراتو ته د 2.3 میلیونه او 300 زره ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د دغه دفتر د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د څه باندې 422 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان تر ټولو زیات صادر شوي توکي وچه میوه او تر ټولو ډیر وارد شوي توکي د 1.10 میلیارډ ډالرو په ارزښت نفتي توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي وایي په 13 لسیزو کې د افغانستان صادرات او واردات متوازن نه وو. نوموړي که څه هم افغانستان یو لګښت کوونکی کوونکې هیواد وباله، خو زیاته کړه چې د تیر جمهوري حکومت د محال په پرتله اوس د صادراتو کچه لوړه شوې ده. نوموړي دغه راز د تیر کال په پرتله د صادراتو د کمښت لامل د پاکستان چلند او د دغه هیواد له لوري د لارو بندېدل وبلل.
زموږ واردات سکل او پروس کال نسبت د نورو کلونو په نسبت باندې زیات دي. موږ د جمهوریت په وخت کې د 900 میلیون ډالر په اندازه باندې ټول کال صادرات لرل. زموږ صادرات تنها زراعتي مواد دي، اوس پکې معدني مواد دي. په دې خاطر باندې یو څه زیات شوي دي او واردات هم په نورمال شکل جریان لري.
خو د افغانستان د پولادو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالناصر رښتیا د افغانستان د صادراتو د کچې ټیټوالی نور لاملونه یادوي.
د کرنیزو محصولاتو له 15 قلمونو پرته موږ د صادراتو لپاره هېڅ نه لرو، او د دې ترڅنګ حکومت د داخلي کارونو معیاري کولو ته پام وکړي او بدیل لارې عمومي او دغه راز باید د نوي بازارونه رامنځته کړي. هغه وخت به د افغانستان صادرات زیات شي. بل پلو د ټولو سوداګرو او صنعتکارانو ستونزه او اندېښنه د ترانسپورټي کرایو زیاتوالی دی. تاج کمیسیون جوړ شوی او دغه کمیسیون د سوداګرۍ او د تولیداتو د کمېدو لامل شوی دی. کله چې تولید کم شي په دې کې شک نشته چې صادرات هم کمیږي.
د اطلاعات او کلتور وزارت د لاسي صنایعو پخوانی کارپوه ارزو رامین د صادراتو د کمښت یو لامل د منظم هوایی ترانزیت نشواله یادوي. هغه وایي
وقت پرواز ها باز نه کله چالو چنه نه کیږي وازینه لوی لامل یاده د چې زموږ صادرات کمیږي او موږ نش کولای د خپل هیواد صنایع او مالونه نورو هیوادونو ته صادر کړو.
بلخوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد د 2023 کال د صادراتو د کچې په اړه ازادي رادیو ته په یو استول شوی ویډیوي کلیپ کې ویلي
افغانستان په 2023 کال کې 1.9 میلیارد ډالر صادرات کړي چې دا شمیر د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې د ډبرو سکرو په صادراتو کې د کموالي او ګاونډیو هیوادونو سره د ستونزو ترڅنګ بیا هم 2% زیاتوالی ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو میاشتو کې افغان سوداګرو او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د موقت حکومت لخوا د باروړونکو موټرو پر مخ د لارو د تړلو له امله د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته ستر مالي زیانونه اوښتي دي.
قدر منوریدونکو د هم د نننۍ سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. په روزګان ولایت کې د طالبانو چارواکي خلکو ته اجازه نه ورکوي چې له پاکستانی کلدارو سره ښار ته ننوځي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال دا راپور برابر کړی.
د اورزګان ولایت طالب سیمه ایز چارواکو په دغه ولایت کې د بهرنیو پیسو د مخنیوي په موخه هڅې زیاتې کړې دي. د اورزګان ولایت د امنی قومندانۍ مسؤلینو تازه په دغه ولایت کې امنیتي سرتیرو ته امر کړی دي چې هغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د ترینکوټ ښار ته داخل سي کوم چې پاکستانی کالداري ورسره وي او تر څو یې چینج کړي نه وي. د دغه ولایت لپاره د امنی قومندانۍ ویان بلال روزګانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دلته په ښار کې په خلکو ته موږ د امنیتي سرتیرو په واسطه باندې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو. دلته د ښار پر مهمو نقطو او نښلیدونکو لارو باندې موږ امنیتي منصوبین موظف کړي دي چې هغه عامو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې تر څو دوی په لرې کلیو او بانډو سیمو کې خلکو ته پیغام ورسوي چې په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وکړي او د کالدار او بهرنیو اسعارو له کارولو څخه ډډه وکړي.
د اورزګان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د پاکستاني کالدارو د استفادې له امله د یاد ولایت سوداګر په 3 ځله زیانمن شوي دي. د یاد خونې مرستیال محمد حسن طالب:
شل فیصد په دغه کالداري او افغاني په تبادله کې د تجارت تاوان رسېدی. د چې به مال رانیو جنس بیا رانیول یا هغه بیرته هلته کالداري ارزښت له لاسه ورکړي، نو دته به کالداري پرتې وي. د چې به ګټه کړې شل فیصد بیرته د تاوان وي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپله ملي کرنسي باندې راکړه ورکړه وکړي.
زما نوم احمد جان دی، په اورزګان ولایت کې د زراعتي دواو دکان کوم. دا ډېر ښه دی چې کلداري بندې چې افغاني په افغانستان کې دغه چې دا د افغانستان سرمایه ده خپله پیسه ده چې په دې باندې مرته خپله وساکېږو او کلداري چې دی هغه د بل هېواد پیسې دي هغه مشته ته ګټه نه کوي او خپل پیسه ښه ده چې بیا کارولې.
ما نوم عبدالحد نومېږم، د روزګان ولایت اوسېدونکی.
ونو دغه دغه ودې راته وایي وایي دغه افغانۍ وچلوي کلداره مه چلوي.
موږ هم په دغه خوشحاله چې کلدار د بل هیواد روپۍ ده، افغاني موږ خپل د هیواد روپۍ ده، نو موږ په دغه خوشحاله چې خپل افغاني ته پروش ورکړو، خپل افغاني پر مخ بوځو، د بل روپۍ نه وچلو. دغه خپل اروزګان ولایت ولس سم دغه غوښتنه ده چې دغه خپل هیواد کې په دغه خپل روپۍ چلو، په دغه خپل روپۍ بلاس سره خلاصو.
زما نوم ګل احمد، مرکز ترینکوټ اوسېدم. په جان زما نظر دا خو ډېر ښه کېده، خو پردۍ پیسه ده، باید دا پیسه ورکړي، دا خپل افغاني خپل افغانستان روپۍ مو ده، باید دغه مابین سره راوړو، چې ورور دغه باید سره استعمال کړو. موږ پاکستاني کلدار څه کوو چې موږ په هیواد کې کاریږي؟ بې ارزښته ده، په شوم نه ده. موږ افغاني ډېره ښه ده، موږ افغاني باید خلک کار کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د پاکستانیو کلدارو د مخنیوي په موخه په بې ساره توګه هڅې سوي وې، خو هغوی بریالي سوي نه وه چې مخه یې ونیسي. خدای چې اوسني واکمن به وتوانېږي چې د کلدارو مخه ونیسي او که نه، دا هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي.